دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولو ته څیرمه په سل کیلومتري کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ د داعش په اړه ډېر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسله وال طالبان په وروستۍ ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و چې د سرپل د امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې سل کسان وژل سوي دي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په وروستیو کې نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي و چې داعش ته به ماتې ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چنګاښ یا سرطان پر 15مه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له منځه وړي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن سه شنبه څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به بحث وسي.
عمومي محتوای داده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګرې په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. د شورا د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکاره هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. په بیان کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول استایل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د داعش او طالبانو تاوتریخوالی غندي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانوژونکی برید 23 کسان ووژل او 16 نور ټپیان کړل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا ځانمرګ برید د هغو خلکو ترمنځ اوسو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، تایوان، تایلند، قزاقستان او امریکا په څیر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه یې وګټل.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ 2 د سرو زرو مډال او 2 د برونز مډال مو واخیست. 2018 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ.
نثار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامیش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د جنوبي کوریا په جیجور ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شغلی ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ درېیم مقام ته رسېدلی او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او المپیکي لوبو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. روسیه پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې 100 کیلومتره کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایرانی جنگیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لری واټانه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دا لیده کاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د 15 جمعیو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلی دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یوه فکری بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د 3 نورت په نوم فکری بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکاري، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 تر سرمشري دي ورسته ویلی و. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. جنرال اوټل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. صفی الله ستنګزی یو نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندې قومندان جنرال جوزف واتل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رارسېدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره له نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چې ژمنه یې کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په کدی د دې پروسې لپاره تر سره کوو. جنرال ووتل دا خبرې دوشنبه پورس د اسدی ازمری میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې و. ښاغلی نیکلسن وویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یو خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاص لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریز اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوه مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28 اعلان کړه او په پاکستان یې توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر ترورستان په خپل خاوره کې ساتلی دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سه‌شنبه پر ورځ د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلي دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکنیو جګړه مارانو څخه ګڼل کیږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیری د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سختریدو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به پخپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي، ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیري تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلي سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسېد ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غنی لپاره د سر درد ګرځېدلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د ده درملنه یاده سوې او ښایي همداسې وي، ځکه د ډېر شراب څښل او پخوا د اینې په ناروغۍ هم اخته وو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې. ورځپاڼه لیکي، امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي، امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډېر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا، طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله سویده.
روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې خبرې وکړې ده چې څه ویلي صفی الله ستانکزی براتووی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایرانی پوځیان د جولان په 100 کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنه کړو څو ایرانی پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. که څه هم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللی، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریې د غوښتنې په صورت کې به ژر له هغې واده ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتنیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړه لوریو د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاونډ سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لرې وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیه چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده، ګواښ کړی چې دا به غیر واقعي بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی و او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه په ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمه د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق وازی او 1 کیلومتر واټن لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ته لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکې ته راستون ک په اور د غمي سوي لړمون ک دوزخې روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقۍ ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې له یوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګند کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي راډیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سمباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي راډیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دي نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستی کی په کندهار شهر کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډیر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانۍ دغه دی، دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجبه چیز ته ویل کیږي. کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچې ته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، اقلن دغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو که ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم، البته بشري پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راته وایي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټوله تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیښو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان چې ته فکر کوي چې پورپا او امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ پوهې سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې تر ډیره پورې لا هم نه راڅرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت هم دغه و چې د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغسې خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري. کله چې
کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث په همدې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
بله
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی یو ډېر پوه انسان،
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې پکې راځي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمر هم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هېڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې د هغې پنځګر یا خالق ته خپله همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکړم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپله ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي، په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم وي خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپله او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دوانه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زړه زمير واستې مالې داسې مې وکړل هاسې مې وکړل، په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نکه چې رامنځته کیږي، دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکارۍ ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکې چې دا په لوی لاستان منطق ورکو برخه کې انجبه ورکو برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پاتې رسیدلی، یا دي زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په مغه ډول پاتې ورسیږي مغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه غیر مستقیم بیان په لوای ځکایم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي، که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خو د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظر کشي وکړو، او د څومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته حس کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوی رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژني چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوي څه دي، ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اتاهیل او ارمانونه څه دي، اته کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته تر دې ډول یعنی دغه رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه دی بهرنی انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایو، دام تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انځوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوریږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بخي تر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې وړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلې نو د دې د دې د ناول په فایل کې آتا په کپ پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یا داسې به وایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا دغه نه خلاصه ولا تاسو سره قناعت نه کړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سي چې لوستونکی وایي چې هو همداسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای، د دې نه خو بل ډول امکان نه لري. یا مثلا کله کله غن ناول هی خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سوړ شول دانی په عامه باندې یا د عام لوستونکو هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ لس کلمو د سه د سره علاقه سره پیدا کوم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دو بخی طول استاز و استاز فضل دین نمی در لغه نمی در سرمینا زدکوالا سلو 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 بس تری آندازه پریمی و چی بیا مصد زدکر مینمی زدکر خپل مشکل رفکوی شکی.
معمولا آقا وقت که موسیقی دیره چی خلق و خوکوالا کم موسیقی و هم
دا موسیقی دا محلی موسیقی و لکه دوش دول ربا پارمینیا تامبور سارنگ دا موسیقی.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې وه؟
بلې، موږ داسې ډلګې لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویډیو وایي هغه تاسو دغه موسیقي نه مو شخصي ته یو تاسو وظیفه یې ډاکړې.
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل داغه موږ تشکیل سلسله لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنری په شخ کې نه
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنری درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې که چېرته محفلونه وو هغو ته به تاسو تلئ مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته او که نه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام هم تاسو درلوده؟
بله لرنم او شاګردان روزل د اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادیګانې خلک دي از ګروه لري ګروه هنري لري ځي محفلو ته
مننه رنجان کدی ته راشو چې د موسیقۍ په ډګر کې برالوی دینه چې تاسو آواز وایي آواز خوانی کوئ کوم آلی تاسو زده کړی دی په دومره وخت کې چې هغه تاسو وایي؟
آلی خو ما تمبرم لگ لگ مزدا دی او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوشه تاسو زده دی ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروئ په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروئ ډیر دلته
خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شورتو راشته او پروګرامونه رقم دي کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې نه کار
او که چیرته تاسو نه چې وغوښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس خو چېرې نه سم خو تا نه خفه کړو هغه م درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما پخپله د وطن په هر جا ګران ده دانه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما به په داتڼو کې ډېر زیات هغه ویلې سید صاحب ولې ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې د دغې سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلو پنځو کالو چې وو دا وخت کې اصل صاحب موږ پس د دکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلا لپاره خو ته اصل صاحب تر اوسه ایشي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څخه زه دوی تشکیل لرل دوه مندانو مخکې یادواري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې و هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي.
والله حسین صاحب ډېر کم پاتې دي، بشارګان ټول څوک په کورو کې دي، بیکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شو. زما ډېر تکړه شاګرد سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاد غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی، نظیر هم په کور کې دی. دما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم، پایس د محافظ محافظ یم.
فقط د ګیز راځي تر بیګا پورې محافظي کوي، هنرمندي پاتې ده؟
بله، هنرمندي د شیان نسته. بس ګیز راسو اته بجې راشو تر څلور بجې پورې، بس څلور بجې شته بیرته ځو.
څه فکر کوي درشان صاحب چې همدغه رقم چې اوسه مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. که دا سوال وي بس هنرمندان چې دي ټول مایسه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي کې بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم داشه پیدا کړي.
ریمجانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله م راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی، ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ انجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې انجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناست نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خورې. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدایه ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او ویې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او ویې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم. ناست نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې وپینه یې لرله، اوبو یې وړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناست نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. پلاس کې نیولای زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلی شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیرین آغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، آبا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، آبا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی، څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، آبا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې رابعې احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعې تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعې ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعرې نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسې معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمند د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمند د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلي یې زما د ستر ټبر واکمنې، د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده. کک اتل و، کک د جنگ لوی پهلوان و، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز و. کک سرکش و، کک مغرور و، کک عاصی و، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا گلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، گلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د گلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د گلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرد سپیناوی د مینې وکړ، گلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د گلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د گلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چه مست به جام د عشق د گلبویه و، لخپل گرز سر روان د جنگ پلور شو. په خپل گرز په لخکر کې وکړې لارې، لرومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو، جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه، د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې، خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یونانی لخکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کسات څپې وې تندې. فرهاد ناچا پناری کړي چکک څه شو زما سالار ها پیلافغان سرتیری چیری د وحشی کتوالو خخم پاره دله د کک ګرز الکړي ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیری هلی وای وای خوکک نو نه نخه د قامت و نه سیور سهمگین چیری د ګرزو څوک استاز د کک راغه و فرهاد ته چې سالار ل خپل ټبر سره جنگ نکړي کک د خپل تربوران قتل نکړي کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه خپل ورونو سره جنگ لیونتو بولی خدای دې نکړي تور سره خپل وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیان شوه بې ککه د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر د څروان ها قهر جنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړې سر پر نیزې حسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.